ټاکل شوې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی پلاوی یا یوناما مشبل سبا د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړی. یوناما په فیسبوک باندې کې لیکلي دي چې روزا او تنبایو وا په درې میاشتې نه راپور د دوشنبه پورس د کابل پر وخت د ماشوم ونیمه بجې په نیویارک کې امنیت شورا ته وړاندې کړی. یوناما د روان میلادي کال د لومړیو دریو میاشتو په راپور کې دې ته اشاره درلودې چې دا بنسټ په افغانستان کې واکمن طالبان هڅوي چې د بشري حقونو د وضعیت ښه کېدو ته توجه زیاته کړي. یوناما په خپل مخکنی درې میاشتنی راپور کې په ځانګړي ډول په عام محضر کې خلکو ته د سزا ورکولو پیښو ته اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې دا ډول سزاګانې چې له بشري حقونو څخه سرغړونې دي زیات شوي دي. د طالبانو د کرنې او بولګولو او مالداري وزیر وای ل روسي سره د جنو خوراکي موادو د واردولو په اړه خبرې روانې دي ځکه چې د ایران جګړې ته اندېښنې شته. عطاوله عمری ریټرز افرانس د جمعې پورس په سن پیټرزبورګ کې د روسي د اقتصادي غونډې ترڅنګ وویل موږ په یو شمېر داسې خوراکي موادو تکیه کوو چې له ایران څخه واردې شي او که چیرته هلته ستونزې پیدا شي نو بې له شکه پر افغانستان به یې اغېز وي. عمری زیاته کړه چې له روسي څخه غنم غواړو. د عمری په مشرۍ د طالبانو پلاوی څلور ورځې مخکې د روسي په نړیوال اقتصادي کانفرنس کې د ګډون لپاره سن پیټرزبورګ ته ولاړ. په دې نړیوال کانفرنس کې چې نن پای ته رسیږي د نړۍ د شاوخوا 1320 هیوادونو استازیو برخه اخیستې ده. یوې نړیوالې مرستندویه مؤسسې خبر ورکړ چې هر ورځ له ایرانه د هرات د اسلام قلعه بندر له لارې شاوخوا 15,000 افغانان خپل هیواد ته ستنېږي چې یو اصلي دلیل یې د اسرایل او ایران جګړه ده. د افغانستان لپاره د ورلد ویژن نړیوال مؤسسې د اداري اړیکو د برخې رئیس مارک کالډر پرون اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل ډیری خلک د خوړو او سرپناه موندلو لپاره بیرته افغانستان ته ځي خو دوی هغه هیواد ته ستنې شي چې پکې لومړني خدمات په بحراني وضعیت کې دي. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د تیرو نهو ورځو په ترڅ کې چې د ایران او اسرائیل جګړه پیل شوې ده له ایران سره پر پوله له نورو لارو څومره افغانان خپل هیواد ته ستنه شوي دي. د ورلد ویژن نړیوالې مرستندویه مؤسسې په وینا د کال له پیله تر اوسه نږدې 15,000 افغان کډوال له ایرانه په زوره ایستل شوي دي. د اسرائیل پوزنن وویل چې د ایران د توغندیو د زیرمو او د هغوی د توغولو پر ځایونو د هوایي بریدونو نوې څپه پیل شوې ده. تر دې اعلان څو ساعته مخکې رویټرز اژانس راپور ورکړ چې د اسرائیل پوز له ایران څخه اسرائیل ته توغندي توغولې دي. اسرائیل او ایران په تیرو نهو ورځو کې د یو بل په خاوره کې ګڼ شمېر بریدونه کړي دي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر ګیدون سار نن وویل چې د دوی په سلګونو اټومي او نظامی اهدافو باندې بریدونه چې لوړ پوړي ایراني قومندانان او اټومي ساينس پوهان یې ووشل د پام وړ پایلې درلودې. د اوکران پر ساحلي شار او دې باندې د روسي د بي پيلوټ الوتکو د بریټ لعمله لشتر لشه یو تن وشل شوی او ډیر لستنه نور د شغورنې د کارکونکو په شمول ټپین شوی دي. د اوکران هوایي ځواکونه وای چې روسي په شپش اتیا درون الوتکو باندې د جمعي پورس پر او دې شار بریټ وکړ چې لدې ډلې اویا الوتکې د اوکران دفاعي سیستم شنډ کړي. د اوکران ولسمشر ولودمیر زيلنسکي د روسي ورسوي بریډونو ته د وحشي امدي تاکتیکونو نوم ورکړ. شغل زيلنسکي به وروسته تر دې د خبري وکړي چې د روسي جمهور رئیس ولادمیر پوتین ادعا وکړه چې د اوکران د جګړې د پای ته رسیدو لپاره چمتو دی چې یو حل لار عمومي او د اوکران د ولسمشر سره وشغي شي. په دې ترڅ کې د روسي دفاع وزارت وایي د جون د شلمې په لومړیو کې یعنی د جمعې په سهار د دوی هوایي مدافع ځواکونو لشت لشه د اوکران یو شپېته بي پيلوټ الوتکې چې د مسکو په شمول د روسي لور ته استول شوې وي لمنځه وړي دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نیکی هلی میومنی هله لرم چی ټوله جوړ او صحت مند پیاس او د نن ورځ درس مو په خیر شروع کړی اوسه. لکه څنګه چې مو په تیر څپرکو کې ډېر موضوعات زده کړل نن هم راځو یو ډېر نوی موضوع چې په اووم سیم باندې مربوطه ده وایو یې. دغه نوی موضوع چې ده د ایکوسیستم یا هم ایکالوژي اړوند ده چې د اووه شپېتمې صفحې څخه تر څلور اویایمې صفحې پورې دوام کوي. لازو پیژنو چې ایکالوژي او ایکوسیستم چی شي مشتراشي او په دې موضوع کې کوم موضوعات شامل دي. موږ وایو ایکالوژي چې د هغه خپله له دوو لاتیني کلمو څخه اخیستل سوې ده چې یو یې د اویکوس چې د استوګنځی او لوګوس چې د پوهې په معنا سره ده. ایکالوژي چې ده د دغه دوو الفاظو دره موږ داسې ویلی سو چې ټول ژوندي موجودات په دې موږ ټوله پوهیږو چې کوم ژوندي موجودات او غیر ژوندي موجودات ترمنځ یو اړیکه وجود لري چې دوی دواړه مثال ژوندي موجودات بې له دغو غیر ژوندي موجوداتو ژوند نسي کولی. مثال د خبرې اوبه دي، خاوره ده، د لمر رڼا ده. دا ټول هغه غیر ژوندي موجودات دي چې بې له دوی زموږ ژوند دوام نسي کولی، یعنی زموږ او دوی ترمنځ یو اړیکه وجود لري. هغه علم چې د غیر ژوندیو او ژوندیو موجوداتو څخه بحث کوي هغه د چې په نامه سره یادیږي؟ د ایکالوژي په نامه سره یادیږي. ایکالوژي زموږ چاپیریال مشتره شي چې په دا چاپیریال کې هم ژوندي او هم غیر ژوندي موجودات شته. ورپسې راځو ایکوسیستم ته. لکه څرنګه چې مو وویل په ټوله چاپیریال کې دا کوم شاوخوا کې چاپیریال چې زموږ او ستاسې دی، که هغه مثال د اوبو داخل ته موږ متوجه سو، د اوبو په داخل کې مایان دي. مایان که چیرې اوبه و نه وسي، دغه د اوبو کم ژوندي موجودات چې دي نه، که چیرې اوبه و نه وسي، لاندې شګه و نه وسي، نو د دوی ژوند دوام نه کوي، دوی له منځه ځي. دا چې شي سوه یو ډول اړیکه سوه د دوی دواړو ترمنځ، دغه رقم که چیرې انسانان یا هم دغه ژوندي موجودات چې په وچه کې ژوند کوي، دوی ته که چیرې متوجه سو که چیرې مثال اکسیجن ونه اوسي، سي کاربون ډای اکساید ونه اوسي، نباتات ژوند نسي کولی، اکسیجن ونه اوسي، موږ او تاسې ژوند نسو کولی. نو دا چې شي سوال یو ډول اړیکه سوه زموږ او د چاپیریال ترمنځ. نو موږ وایو په یو چاپیریال کې د ژوندیو او غیر ژوندیو موجوداتو ترمنځ اړیکه د څه په نامه سره یادیږي؟ د ایکوسیستم په نامه سره یادیږي. لازو دغه ایکوسیستم چې دی موږ وایو په دوه ډوله دی، یو وچ ایکوسیستم دی او یو هم د اوبو ایکوسیستم دی. لکه د نامه څخه چې دواړه واضح دي، وچ ایکوسیستم لکه ځنګلونه، دښتې، غرونه او داسې ډېر نور، دا ټوله په څه شي کې راځي؟ په وچ ایکوسیستم کې راځي، هغه ایکوسیستم چې موږ او تاسې هم ژوند پکې کوو فعلا. بل د اوبو ایکوسیستم دی چې دا لکه ځینې طبیعي او ځینې مصنوعي جهیلونه دي، سیندونه دي، سمندرونه دي، ویالې دي، دا ټول په څه کې راځي؟ د اوبو په ایکوسیستم کې راځي، چې په دې کې هم ژوندي او هم غیر ژوندي موجودات چې شي دي یو د بل سره ژوند کوي. راځو د وروسته موږ چې شي پیژنو د ایکوسیستم عوامل یا هم فکتورونه پیژنو. لکه څرنګه چې مو وویل ژوندي او غیر ژوندي موجودات چې دي خپل په منځ کې اړیکه سره لري، یو د بل سره تړاو لري، چې یو د بل مثال دغه ژوندي موجودات بې له غیر ژوندي موجوداتو ژوند نسي کولی. دغه غیر ژوندي موجودات یا ژوندي موجودات چې دي د څه شي په نامه چې یو د بل سره اړیکه لري، د دې عوامل یا فکتورونه، دا څه شي کوو موږ تر بحث لاندې نیسو. لومړی راځو وایو چې په څو ډوله دي دغه عوامل. په دوه ډوله دي، چې یوې فزیکي یا هم غیر ژوندي عوامل ورته وایو، بل یې هم بیولوژیکي یا هم ژوندي عوامل. راځو لومړی فزیکي یا غیر ژوندي عوامل. لکه مخکې چې مو وویل چې په هغه کې کم کم شیان شامل دي، نور، تودوخه، اوبه، هوا، خاوره او داسې نور. لازو دغه موضوعات که څه هم تاسو ټوله د دې په اړتیاوو چې زموږ په ژوند کې څومره ضروري دي پوهیږي، بیا هم یو څه روښنایي به پر واچو. لومړی راځو د نور ته. لکه څرنګه چې پوهیږي که موږ نباتات په نظر کې ونیسو، نباتات د خپل خوړو چمتو کولو دپاره د ضیایي ترکیب په واسطه هغوی د لمر رڼا انرژي ته ضرورت لري. که چیرې د لمر د رڼا انرژي وجود ونه لري، دوی نسي کولای د ضیایي ترکیب عملیه سرته ورسوي. دغسې ډېر نور، موږ وایو چې نور د ژوندي موجوداتو په ژوند کې ډېر اهمیت لري او یو د مهمو فکټورو څخه دی. ورپسې راځو تودوخه. تودوخه هم یو د مهمو او اغیزناکو فکتورونو څخه دی. چې تودوخه موږ وایو ځینې موجودات دي چې هغه سړه وینه لرونکي دي. سړه وینه لرونکي چې دي هغه په تود وخت کې، یعنی کله چې فصل مثال ګرم اوسي، په هغه وختو کې دوی خپل غذا آماده کوي. ښه مثالونه موږ ډېرې د میږیانو د حمر کولی سو، او یا ډېر نور مثالونه هم د دې اړوند لرو چې دوی په توده هوا کې هغوی خپل خواړه آماده کوي، ځان و ژمي ته آماده کوي. کله چې ژمی راسي دوی څه کوي؟ په ژمني خوب باندې پټیږي، یا هم د هغه خوړو چې دوی په تودو فصل کې آماده کړی او د هغه څخه استفاده باندې خپل ژوند مخته وړي. نو تودوخه چې ده هغه د ژوندیو موجوداتو داخلي او خارجي سیستم د دواړو لپاره ضروري او مهم ده. دغه رقم نور شیانو کې هم او ډېر تعاملات چې دي بې له تودوخې مخته نشي تلی. ورپسې راځو اوبه. وایو اوبه لکه څنګه چې تاسو ټوله پوهیږئ د ډېرو مهمو فکټورو یا عواملو څخه دي، چې دغه اوبه چې دی موږ وایو که چیرې د ژوندیو موجوداتو ژوند ته وګورو، بې له اوبو د ژوندیو موجوداتو ژوند ناممکن دی. که هغه ماهیانو اوسي چې په اوبو ایکوسیستم کې ژوند کوي، یا هم په وچ ایکوسیستم کې ژوند کوي. ورپسې راځو هوا. هوا چې د پاغه کې شه مثال د کاربون دای اکساید دور کولی سو. کاربون دای اکساید چې دی د نباتاتو په واسطه د دوی په زیایي ترکیب کې ګډون کوي، او ورڅخه اکسیجن تولیدیږي، چې بیا وروسته د دغه اکسیجن چې دا هم خپله د هوا په غازاتو کې راځي، بیا ورڅخه انسانان استفاده کوي. نو هوا هم یو د مهمو فکتورو څخه دی. ورپسې خاوره راځو. خاوره چې ده هغه د ژوندیو موجوداتو لپاره فزیکي چاپیریال آماده کړی دی، او همدارنګه د دغې خاورې څخه نباتات خپل د ګردشندنې لپاره هم د دې د باد په واسطه چې صورت نیسي، او همدارنګه ورڅخه د خاورې څخه د خاورې د منرالونو او اوبو څخه دوی خپل څه کوي؟ تغذیه کوي، او په خاوره کې ډېر ژوندي موجودات خپل ځانو ته کورونه هم جوړي. نو دا هم یو د ډېر مهم عوامل څخه دی. ورپسې راځو بیولوژیکي یا ژوندي عوامل. په هغه کې موږ درې ډوله لرو: یو تولیدونکي دي، یو مصرفونکي دي، او یو تجزیه کوونکي دي. تولیدونکي کې چې دي هغه موږ نباتات شمېرلی سو. نباتات چې دي هغه د منرالونو په واسطه چې کوم د ریښې څخه اخلي، د خاورې څخه، د ریښې په واسطه له خاورې څخه اخلي، جذبوي، هغه په واسطه خپل ځان ته څه کوي؟ خواړه آماده کوي. چې دوی په څه شي کې راځي؟ په تولیدونکو کې راځي. چې نوري انرژي په څه شي باندې اړي؟ په کیمیاوي انرژي باندې اړي. ورپسې راځو مصرفونکي. مصرفونکي کې موږ درې ډوله لرو. مصرفونکي لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي، دوی چې دي یا د نباتاتو څخه یا د ډېر کوچنیو موجوداتو څخه په استفاده خپل ځان د پاره غذا آماده کوي. مصرفونکي کې موږ درې ډوله لرو. لومړی مصرفونکي چې دي هغوی د نباتاتو څخه مستقیم څه کوي؟ تغذیه کوي. لکه چې مثالونه ورکولای سو، سوی یا خرګوش چې موږ ورته وایو، او همدارنګه ډېر نور ژوندي موجودات لکه پسونه، غویان، دوی ټوله د نباتاتو څخه مستقیم اغیزه کوي، تغذیه کوي. ورپسې راځو دویم مصرفونکي چې دي دوی د دغه لومړي مصرفونکو څخه چې شي کوي؟ په استفاده ځان ته غذا آماده کوي. لکه ګیدړ چې د هغه د سوی په خوړو شي کوي ځان تغذیه کوي، یا د نور ژوندي موجوداتو. دغه رقم مثال که چیرې زمری یا پړانګ موږ په نظر کې ونیسو، دوی هم د نورو ژوندي موجوداتو څخه چې هغه نبات خوړونکي یا لومړي مصرفونکي، د هغو په استفاده ځان ته غذا آماده کوي. ورپسې هر څه خوړونکي کې چې دي هغه ژوندي موجودات راځي چې هم د نباتاتو څخه تغذیه کوي، او هم د لومړي مصرفونکو څخه تغذیه کوي، د ځینو ژوندي موجوداتو حیوانات څخه تغذیه کوي. لکه ښه مثال یې موږ د چرګې د همر کول سو، او تر ټولو ښه مثال یې موږ تاس انسانان، چې موږ په هر څه خوړونکي کې راځو، هم د نباتات څخه او هم د حیوانات څخه موږ تغذیه کوو. ورپسې تجزیه کوونکي وایي. تجزیه کوونکي بې چې دي هغه موجودات چې څه شوي انرژي له خوسا شوو عضوي مواد څخه چې استفاده کوي خپل تغذیه کوي. دغه تجزیه کوونکي چې دي مثال ځین ژوندي موجودات چې کله مړه سي په خاوره کې شخص، د دوی د کم انرژي چې په دوی کې ستا یا د دوی د عضوي موادو څخه استفاده دوی تجزیه کوي او ورڅخه کاربن ډای اکساید چې لاس راځي هغه هوا ته بیرته خارجوي او دغه د نور کم منرالونه چې دي هغه په خاوره کې جذبیږي چې ورسته بیرته د نبات پاسته په استفادې وړ ګرځي یا نبات خپل ورڅخه استفاده کوي. چې په دې کې ښه مثال یې موږ بکتریا ورکولی شو چې بکتریا چې ده هغه خپله په چشکي راځي په د تجزیه کوونکو په ډله کې راځي. اوس راځو د بیولوژیکي عوامل او فزیکي عوامل مو انشاءالله وپېژندل. اوس نو راځو په ایکوسیستم کې د ژوندیو او غیر ژوندیو فکټورونو ترمنځ اړیکه وایي. کوم عوامل چې موږ تاسو وپېژندله، مثال موږ وویل چې نور رڼا وه، اوبه وه، خاورې وې، دغه کوم بیولوژیکي عوامل کې چې موږ کوم شیان وپېژندله، دوی چې دي د هغو فزیکي عواملو سره یا غیر ژوندي عواملو د غیر ژوندي موجوداتو سره یو مستقیم تړاو لري، یا هم موږ وایو د دوی ترمنځ یو راکړه ورکړه وجود لري. لکه څنګه چې موږ اوس وویل نه، مثال تولیدونکي څخه لومړی مصرفونکي استفاده کوي، هر څه خوړونکي بیا د دوی څخه استفاده کوي. کله چې دغه ژوندي موجودات په خاوره کې شخص تجزیه کوونکي راولاړیږي، د دوی بیرته تجزیه کوي، بیرته د دغه ژوندي موجودات څخه کاربن ډای اکساید هوا ته، چې دا خپل کاربن ډای اکساید په غیر ژوندي موجوداتو کې راتلل، چې هغه هوا ته او منرالونه او نور مواد په خاوره کې جذبوي، چې بیرته خاوره د دې سره چې یو مستقیم تړاو پیدا کوي. نو چې د دغو اړیکې موږ څه شو ویل، ایکوسیستم جوړوي. ورپسې راځو غذایی زنځیر وایو. غذایی زنځیر چې دی لکه څنګه چې دغه کوم فزیکي او بیولوژیکي عوامل وپېژندله، په یو مثال کې راولاړیږو دغه غذایی زنځیر څه کوو واضح کوو. موږ اوویل چې دوی ټول خپل ترمنځ یو اړیکه لري، یو دوران جوړي. اوس نو کله چې مثال د خبرې موږ یو ژوندی موجود په نظر کې ونیسو، که چیرې زه یو نبات په نظر کې ونیسم، دغه نبات چې دی د خاورې د منرالونو د کاربن ډای اکساید څخه په استفاده زیایي ترکیب عملیه سرته رسوي او د هغه د لارې ځان دپاره او نور ژوندي موجودات دپاره غذا اماده کوي. وروسته مثال خرګوش یا سوی موږ په نظر کې ونیسو چې دی زی د دغه نبات د پاڼو څخه په استفاده تغذیه کوي او خپل ځان دپاره غذا اماده کوي. کله چې ځان یې د دې په واسطه تغذیه کوي، وروسته د هغه موږ وایو چې حیوانات نور دویم مصرفونکي یا هم هر څه خوړونکي راولاړیږي، د دغې لومړي تولیدونکي د لومړي مصرفونکي څخه په استفاده خپل تغذیه کوي. لکه مثال د خبرې ګیدړ، ګیدړه چې د سوی خوري او خپل ځان تغذیه کوي. وروسته چې کله ګیدړه د وخت په تېرېدو یا هم مثال د خارجي صدماتو یا خپله عمر یې پوره سي، هغه مړه سي، ګیدړه چې کله مړه سوه په خاوره کې چې کله ښخه سي، د تجزیه کوونکي په واسطه بیرته دغه کوم ګیدړه چې د تجزیه کیږي، کله چې تجزیه سوه د دې کاربن ډای اکساید هوا ته او ورپاته نور منرالونه چې دي هغه په خاوره کې جذبیږي، چې بیرته د نبات استفادې وړ ګرځي، چې دا چې سوی یو ځایی زنځیر یې جوړ. انشاءالله چې په موضوع مو سر خلاصه وي. زموږ اخرنۍ برخه د پښتنو برخه ده. درې سوالونه لرو. لومړی سوال دی، ایکوسیستم او ایکولوژي څه ته ویل کیږي او ایکوسیستم په څو ډوله دی؟ دویم سوال، فزیکي عوامل واضح کړي. دریم سوال، غذایي زنځیر د مثال سره شرح کړي. انشاءالله چې په درس کې کوم مشکل ونه لري او سوالونه مو نوټ کړي اوسي. بل درس پورې ښه وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټول جوړ راغ او صحت مند بیاست. شرح لاس د اتم ټولګي و نه هم لوسته. نن ورځ موږ تاسو ته زو پر ډیر یو مهم موضوع باندې خبرې کوو، چې هغه عبارت ده له طبیعي سرچینې او د هغوی ساتنه. زموږ ستاسو درس په د 55مې صفحې څخه تر 40مې صفحې پورې دوام وکړي. لکه څرنګه چې موږ تاسو پوهیږو، الله پاک زموږ د پاره د ځمکې پر مخ ډېر نعمتونه راکړي دي، چې د هغو ټولو څخه موږ خپل ژوند کولو لپاره استفاده کوو. هغه لکه خاوره ده، سیندونه دي، همدارنګه ځینې نفت دي، ګاز دي، دا ټولو څخه موږ خپل په روزانه ژوند په فعالیتونو کې، همدارنګه په فابریکو د کورونو په جوړولو کې ټولو کې ورڅخه استفاده کوو. راسو موږ وای طبیعي زیرمې. طبیعي زیرمې چې څه ویل کیږي؟ طبیعي زیرمې هغه زیرمې ته ویل کیږي چې په طبیعت کې موجود اوسي، چې هغه موږ په دوه ډوله ویشو. یو هغه چې نه نیوي کیدونکي دي، هغه لکه نفت، ګاز او د ډبرو سکاره، چې دا هغه منابع دي چې بیا ځلي نه نیوي کیږي. یو بیا نیوي کیدونکي منابع دي چې په هغه کې موږ د مثال هوا، د رقم خاوره چې ده، اوبه، د رقم دا ټول شان چې دي موږ په چشي کې حسابو په نیوي کیدونکي، ځکه چې دوی کال په کال یا مثال په ډیر وختونو کې نیوي کیږي. نو دا کم نه نیوي کیدونکي منابع چې دي، د هغوی په استفاده کې باید ډیر احتیاط، ځکه د دوی اندازه چې ده هغه محدوده ده. مګر کله چې بیا موږ نیوي کیدونکو ته راسو، هغوی چې دی لګښتې نسبت موږ کولی سو چې دغه نور نه نیوي کیدونکو ته ډېر استفاده کړو، یعنی د هغو په نسبت د دوی څخه استفاده ډېره واخلو. مګر که چیرې د دوی څخه هم د اصلي اندازې څخه زیاتې استفاده وسي، یعنی تر تولید یې لګښت ډېر وسي، په هغه صورت کې کېدای سي چې دغه منابع هم له منځه ولاړ سي. نو موږ د دوو منابعو څخه باید په ښه ډول سره ګټه واخلو او د اضافي استفادې څخه باید مخنیوی وکړو. راځو د دوو منابعو د نیوي کیدونکي منابعو څخه لومړی اوبه وای. موږ او ستاسي هیواد افغانستان کې په ډیرو سیمو ښارونو کې د څښلو اوبو چې دي هغه د ځمکې، چینو، څاګانو او ځینې ولایتونو کې د سیندونو له لارې لاسته راوړي، چې موږ وایي دغه اوبه چې دی د کلنی اورښت حاصل دی. که چیرې دغه اورښت نه وای، زموږ کومه سیمې چې دی هغه به د وچکالۍ، زموږ یوازې نه، د ډېرو نور هغه ځایو کې که چیرې اورښت ونه اوسي، هغوی د وچکالۍ سره مخامخ کیږي. بل موږ وایو چې د اوبو کمښت چې دی هغه د څه شي لامل رامنځته کیږي؟ دا چې دی کېدای ډېری وخت کله چې په یو ساحه کې نفوس ډېر سي یا د خلکو شمېر ډېر سي، هغه د اوبو د کموالي لامل کیږي، ځکه چې په هغه سیمو کې د اوبو لګښت ډېریږي تر تولیدي. نو ځکه باید د دوی که څه هم موږ د استفادې څخه مخنیوی نسو کولی، ځکه چې زموږ ټوله کارونه پر اوبو باندې تړلي دي، خو کولی سو چې دغه اندازه یې را محدوده کړو، یعنی په صحیح ډول سره استفاده ورڅخه وکړو او د بې ځایه لګولو څخه یې مخنیوی وکړو. اوبه چې دي هغه زموږ دپاره ډېر ګټور ویټامینونه، مالګه برابروي. همدارنګه د کبانو د پاره د اوسېدو ځای دی چې کبان موږ د کبانو د غوښې څخه استفاده کوو، زموږ د تغذیې د پاره مهم دی. نو که چیرې د اوبو ککړ سي، مثال باید د اوبو د ککړتیا څخه مخنیوی، که چیرې اوبه ککړ سي، د هغو ککړتیا د په اوبو کې د اکسیجن د کموالي لامل کیږي، چې په دې سره دا کم کبان چې دي هغه هم له منځه ځي. نو موږ باید همیش کوشش وکړو چې کله کرنیز حاصلات، مثال کرنې په وخت کې ډېری اوس د حاصلاتو د ښه محصول لپاره د کود څخه، کیمیاوي کود څخه استفاده کوي، همدارنګه د آفتونو ضد درمل څخه استفاده کوي، چې دا چې کله اوبو پورې ورسیږي د اوبو د ککړتیا لامل کیږي. نو کوشش باید وسي چې د دوو شیانو څخه مخنیوی وسي، دغه رقم د فابریکو، کورونو او د دغه رقم نورو ساحو هغه کم دود چې دی یا اضافي مواد چې دی هغه کله چې سیندونو ته ولاړ سي هغه ککړیږي، چې دا د کبانو د له منځه تلو یا هغه حیوانات چې په اوبو کې ژوند کوي د هغو د له منځه تللو لامل هم کیږي، او عین حال کې د اوبو د ککړوالي لامل هم کیږي. ورپسې راځو بله موضوع، مو خاوره ده. زموږ یو بله طبیعي منبع چې ده هغه خاوره ده، چې زموږ روزانه کوم غذا څخه چې موږ استفاده کوو، کوم سبو څخه چې موږ استفاده کوو، هغه د خاورې د برکته موږ ته لاسته راځي. د خاورې په ساتنه کې هم باید موږ ډېر دقیق اوسو، ځکه چې خاورې چې ده هغه په د دې نوي جوړېدل چې دي هغه کلونه کلونه وخت نیسي، او دا کوم مثال سند اورش چې دی کله چې دغه ویالی زی د ویالو دغه لامل کیږي، د سندونه د دې لامل کیږي چې د خاوره هغه خپل خاصیت چې په هغه کې کولای سي نبات شو ده وکي، هغه خاصیت د لاس ورکی، یا د غذایی موادو تولیدولو خاصیت دی له لاس ورکی، کمزور کیږي. او بل موږ وایو دغه کم د کرکیلی د پاره چې کم نباتات په خاوره کې شخ کیږي، چې کله د کم نباتات د خاور څخه عضوي مواد واخلي، کم شانچ په خاوره کې وجود لري، هغه ټول ځنی واخلي، مادني مواد مالندار خبر ده چې خاوره هغه خپل مخکینی خاصیت له لاسه ورکوي. نو د دې ښه ساتنې دپاره باید د دغه کیمیاوي سرې څخه، د دغه رقم نورو کیمیاوي موادو څخه، استفادې څخه باید منع وسي، ډډه وسي. او موږ کولی شو چې په ډېر مختلفو نورو لارو سره د خاورې ساتنه وکړو، ځکه چې خاورې چې ده هغه د باد په واسطه د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالیږي، نو ځکه چې د په هغه ساحه کې پاتې سي، انتقال څخه یې مخنیوی وسي، موږ کولی شو چې مختلف عملیې سرته ورسو، ډېر کارونه د خاورې دپاره وکړو. مثال په ډول د باد د مخنیوي دپاره باید ونې وکرو. همدارنګه خاوره همیشه باید نمجنه وساتو، او په خاوره کې داسې بوټي لکه خزې، داسې نباتات شخ کو چې هغه د خاورې ذرې یو د بل سره نښتي وساتي. ورپسې خواړو ته راځو. موږ ټول انسانان چې یو د مختلفو خوړو د انرژي د لاسته راوړلو لپاره د خوړو څخه استفاده کوو، ځکه چې موږ د روزانه فعالیت لپاره موږ انرژي ته ضرورت لرو. هغه چې دی د انسانان چې دی له میوو، د هغو د دانو پاڼو څخه او د نباتاتو څخه استفاده باندې خپل تغذیه، خپل غذا ځان دپاره برابروي، او د حیواناتو څخه بیا په پخوا وختونو کې یوازې د پوستکي څخه استفاده کوله، د کالو جوړولو، همدارنګه د نورو کارو دپاره څخه استفاده کول. مګر اوس چې دی ډېر شمېر انسانان چې دی د پخوا رئیس چې پر دې باندې اخته و، چې ډېر حیوانات یې اهلي کړل، اوس د هغو ځینو حیواناتو څخه هم، د هغوی د غوښې څخه هم، د غذا په ډول استفاده کوي. د دغو طبیعي کم خواړه چې زموږ موجود دي په طبیعت کې، دا چې دي په کافي اندازه، مطلب هغه کم پروټینونه او مواد چې دي هغه په کافي اندازه تر انسان تر بدن پر، د خلکو تر بدن پورې نه رسیږي. نو ځکه پوهان د پخوا رئیس تر اوسه پورې په دې باندې اخته دي تر څو د دغو نسلونه شکې او د دوی کیفیت او کمیت ورته لوړ کړي، چې تر اوسه پرې ډېر داسې نباتات دي لکه وریجې، غنم او جوار، د دوی نسلونه یې ډېر ښه کړي دي چې اوس په دوی کې په ډېر اندازه پروټین موجود دی. چې دوی چې دي د بېلابېلو کیمیایي موادو څخه استفاده کوي، دا چې دي که څه مثبتې ګټې هم لري چې مطلب پروټینونه یې ډېریږي، خو په عین حال کې منفي اغېزې هم پر ایکوسیستم باندې اچوي، ځکه چې دغه کم کیمیاوي مواد چې دوی کاروي هغه د حیواناتو او نورو نباتاتو لپاره زیانمن کیدلی سي. ورپسې راځو انرژي. که څنګه چې موږ وویل، انرژي په دوه ډوله ده، نیوي کیدونکې او نه نیوي کیدونکې. چې نن ورځ موږ 80% د نه نیوي کیدونکې کم طبیعي زیرمې چې دي، د هغو څخه په استفاده انرژي لاسته راوړو، چې هغه نفت، ګاز، تیل دي چې په ټولو فابریکو کې د دې څخه استفاده کیږي. مګر د دوی فیصدي چې د ورځ په ورځ راکمیږي، او دغه د دوی کارول هم د اقلیم د خرابېدو لامل کیدلی سي، د هوا د ککړېدو لامل کیدلی سي. نو باید موږ کوشش وکړو چې د نوي کیدونکو زیرمو څخه لکه باد دی، لمر دی، د دوی څخه په استفاده خپل هغه کم فعالیتونه دي چې دي یا کم ضرورت چې دي هغه په پوره کړو. مثال د خبرې په اوس مهال کې هم د باد په واسطه، د اوبو په واسطه، د لمر په واسطه په ډیرو برخو کې د دوی څخه د برق د تولید لپاره په فابریکو کې ورڅخه استفاده کیږي، چې زموږ په هیواد کې هم ځینې ولایتونه لکه هرات او فراه د بادي انرژي څخه استفاده کوي، د باد د انرژي څخه. نو موږ باید کوشش وکړو چې د نوي کیدونکي، ځکه چې دوی چې د چاپیریال لپاره هم توان لري او هوا نه ککړوي. ورپسې راځو د لمر انرژي. د لمر انرژي چې د نه یوازې د زیایي ترکیب په عملیه کې پکارېږي، همدارنګه موږ وایو چې زموږ او ستاسې په ژوند کې هم ډېر ارزښت لري، چې نن ورځ د دې څخه په د انرژي په تولید کې، د همدارنګه د کورونو په تودولو کې، په ډیرو نورو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي. ورپسې راځو د بیوم کتله. وای موږ وایو یو ټاکلې ساحه کې د ژوندیو موجودات د کتلې ټاکل د چش په نامه سره یادیږي، د بیوم د کتلې په نامه سره یادیږي، یا هم بایو ماس چې ورته وایو. دا چې د انرژي چې په غذایي زنځیر کې موږ وایو د یو مصرف کوونکي څخه تر بل مصرف کوونکي پورې چې کیږي لیږدول کیږي، موږ د بیوم د کتلې د ساتلو لپاره باید د حیواناتو څخه ډیر د نباتات څخه استفاده وکړو، تر څو هغه کومه کتله چې د هغه ثابت پاتې سي. که چیرې تاسې په یاد اوس په غذایي زنځیر کې موږ ویل هغه مکمله انرژي چې یو نبات ولري هغه ټوله تر حیوان پورې نه رسیږي، چې دغه رقم د ځینو اهلي حیواناتو چې بیا کله موږ استاسې استفاده وکړو د هغوی کم مکمله انرژي چې ده هغه هم تر موږ پورې نه رسیږي. نو موږ باید کوشش وکړو